السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اورې په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې د 15 نه تر شپږو بجو د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو په دې اخیری خبری غړي کې د خپل قربا منورشانه کې هلې او پیرزونه قبول کړي په دې خبرونه کې درته د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ یو شمېر رپورټونه وړاندې کوو د کورنی او نړیوالو مطبوعاتو مهمه برخه به هم واوري خو په سر کې د دې سات خبرونه چې فرخنده سادی وړاندې کوي
السلام علیکم لومړی د خبرونو سټکی د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړوایی حکومت په ډیر زر د فاټا اصلاحاتو منځوري ورکړي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بیگا کام ته په خپل وینا کې ویلي چې په امنیتی ادارو کې به اصلاحات کوي او د لندن خاروال صادق خان ویلي په لندن پل په پیاده خلکو د ټرک خېجولو په پیښه کې اووه کسان وژل شوي دي او د ځینو ژوبلو حالت نازک خودل شوی دی د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ویلي دي چې حکومت به د قبایلی ولس او منتخبو پارلماني استازو په خوخه ډیر زر د فاټا اصلاحاتو منظوري ورکړي مشال ریډیو سره په خبرو کې گورنر زیاته کړه حکومت غواړي چې د ټولو خواو سره په دې اړه خبرې وکړي نو ځکه دا عمل د ځنډ ښکار شو
د سیاسی قیادت 100% اتفاق رائے میاں نواز شریف صاحب واڑی نو آگے دا پارا لگا سے اس پون کول پر وقت چاگا وطن کے نو خبر اوشوا اس دے با خبر اکو جنرلی چوگو رے نور جماعتونا چی دی نو آگا دے حق کی دی اور ہر سڑے واڑی اور ٹرائبلزم واڑی چیارا دا منگا دے مر جروشی
خو بلخوا د فاټانا منتخب ځینې پارلماني استازیوي حکومت په اصلاحاتو سیاست کوي چې تر ټولو زیات تاوان به هم موجوده حکومت ته رسیږي د تورخم پولیټیکل تحصیلدار شمس الاسلام مشال ریډیو ته ویلي په سیمه کې د امنیتی ځواکونو د لټون عملیات سرته رسیدلي دي او اوس یې د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره خلاصه کړې ده دوی وایي نن سهار وختي دغه دروازه د مشکوکو کسانو د موجودګۍ او امنیت په خاطر د څه وخت لپاره تړلې وه په پېښور کې د مدني ټولنو غړو بېګا د ترهګرۍ پر ضد مظاهره وکړه او په افغانستان کې وروستیو بمی چاودنو کې وژل شو کسانو سره خواخوږي وښوده دوی په پاکستان غږ وکړ چې د وسلوالو ډلو ترمنځ د فرق نه کوي او د ټولو خلاف دی یو شان کاروایی وکړي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په هیواد کې د وروستیو ترهګرو بریدونو په اړه بېګا کام ته په خپله وینا کې ویل چې په امنیتي ادارو کې به اصلاحات کوي نوموړي په وروستیو پیښو کې د وژل شو خلکو سره خواخوږي وښوده دغه حملې وغندلې او زیاته کړه چې په داسې حالاتو کې د اتفاق ضرورت دی په کابل کې د مئی په 1 د ټرک په مرسته شوي ځانمرګي برید کې نوي کسان وژل شوي وو تر 400 ډېر ټپیان شوي وو تر دې وروسته په یوه مظاهره په ډزو او پرون په یوه جنازه کې په بمی چاودنو کې خاوشا 22 کسان وژل شوي دي د دې بریدونو ذمواري کومې وسلوالې ډلې نه دا منلې د افغانستان استخباراتي ادارې د تیر 4 د کابل برید ذمواري په حقاني نیټورک اچوي او تور یې لګولې چې د پاکستان مرسته ورسره وه خو اسلام آباد بیا دا تورونه رد کړي دي په افغانستان کې د حقانی شبکې د ځای پر ځای کېدو په اړه د پاکستانی چارواکو تر سرګندونو وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا د اسلام آباد غولونکې هڅه ده د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویان نجیب دانش نن د اتوار پر ورځ مشال ریډیو ته وویل چې حقانی شبکه د کوټې شورا او ټولې نورې ترهګرې ډلې اوس هم د پاکستان د استخباراتو مرکزونو ته نږدې دي او د دغه هیواد ترهګر بریدونه ترسره کوي بلخوا پاکستان د تورونه ردوي او وای حقانی شبکه له پاکستان اوس افغانستان ته انتقال شوې ده تاسو مشال ریډیو ته غوږی برتانیوي چارواکي وای پرون په لندن پل په پیاده کسانو د یو گاډي د خېجولو او یو نږدې ریسټورانټ کې د چړو په گزارونو کې لږ تر لږه وطن وجل شوې دي او اته سلويخ نور ژوبل دي چې د ځینو ژوبلو حالت نازک خودل شوې دي د لندن پولیسو په دې پیښه کې ککړ درې کسان هم وژلي دي پولیس وایي د لندن دا پرونی پیښه په خلکو د گاډي له خېجولو پیل شو او وروسته دغه کسان یو مارکیټ ته لاړل او هلته یې په پولیسو د چړو گزارونو سره سره په یو ریسټورانټ کې هم خلک ژوبل کړل د لندن خاروال صادق خان رویټرز خبري اجانس ته ویلي دغه پیښې په اړه پلټنې پیل کړې دي او زیاتوي هیس اتکی نشتا چې نن پرې خپل خفګان او غوسه بیان کړم. زه سخت غوسه یم چې دغو بوزدلو ترهګرو په لندن کې خلکو ته مرګ ژوبله واړوله. تو دغو ترهګرو د کار لپاره هیڅ جواز نشي کېدی. زه باید دا واضح ووایم چې هیڅکله به دوی ته اجازه ورنه کړو چې بریا حاصل کړي. بلخوا د برطانی وزیر اعظم تریزا می دغه یواد دهشت ډکه پیخه ګرځولې ده او زیاتوي دا بانن په دې اړه د هیواد امنیتي دارو سره یو بیړنۍ غونډه هم کوي. د بیګانې پیخه وروسته د برطانی سیاسي ګوندونو د اتم جون د عام انتخاباتو لپاره خپل کمپین هم ځنډولې دي. نړیوالو مشرانو د لندن برید په سختو ټکو غندلې. رویټرز خبری ایجنسی وايي په عراق کې ګڼ شمېر ملکی وګړي چې په تیرو دوه ورځو کې د موصل ښار سره نږدې سیمو کې د داعش خلاف د روانې جګړې نه د وتلو هڅې کولې وجل شوې دي. رویټرز خبر ورکوي چې د جون په درېمه نیټه په دغو وجل شو کې د ښځو، سړو او ماشومانو مړي د زنجیلې ضلع په لارو کوڅو کې پراته دي. زنجیلې ضلع د عراق په هغو دریو سیمو کې شامل ده چې تروسه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نه ده پاکه شوې. په دغه سیمه کې د داعش خلاف د امریکا په ملاتړ د عراقي عسکرو عملیات لا هم روان دي. د مالټا وزیر اعظم جوزف ماسکټ په دویم ځل عام انتخابات ګټلي دي او د راروانو 15 کالو لپاره بیا منتخب شوی دی. په پرونیو انتخاباتو کې د راپورونو تر مخه د هغه لیبر ګوند 55% رای ترلاسه کړې دي. د اچول شوو انتخاباتو تناسب 92% وو. او بل خبر دا چې نن د آی سی سی چمپیونز ټرافی څلورمه لوبه کې د پاکستان او هند ترمنځ په برمنګهم کې هند لومړی بیټنګ کوي او تر اوسه یې په 15 اوورونو کې 178 رنزونه جوړ کړي دي او یو لوبغاړی آؤټ شوی دی.
د مشال ریډیو خبرونو کې درته فرخنده اسد د دې غړې خبرونه وړاندې کړل او ک پروانه غړې کې را سره وینو د غړي پټونه اوریدل شي. د خیبر پښتونخوا گورنر وایي د قبایلی سیمو اصلاحات به ډیر زر عملی شي. خو د کورمه ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړی ساجد توري لا هم اندېښمن دی.
قومی اسمبلی کے ٹیبل شو اگر بس سینٹ تر اور سینٹ نہ بعد باقاعدہ کیبنٹ نے اپروو شو اگر باوجود سے نہیں کہ دا ٹول نہ کوٹا بدنامی دے دی حکومت اور دی پارلیمنٹ اور دی کیبنٹ تے اور دی سینٹ دے.
دا خیبر پختونخوا گورنر پرون په پیښور کې د کابل د ورستۍ بریدونو زد مظاهره شوې. په دغه موقع مظاهرینو د وسلوالو پر زد ناری وهلې. د ماشومانو د ژوند په اړه نړیوال فهرست کې پاکستان په 43 بدترین هیواد ګرځول شوی دی. په دې اړه ماهرین سوای
ماشوم کوم حقوق دي کاغه د خوراک په حواله سره دي که تعلیم په حواله سره دي ماشوم هو څوک لکه پرایورټی کړنی نه بلل تر لکه د غربت کوم یو مسله ده.
د خیبر پختونخوا د صوبایي بجټ په حواله ریپورت هم لرو. د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ یو شمېر نور ریپورټونه اوریدلی شئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ چې تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر مازیګر 6 بجو پورې په پښتو ژبه اورئ. راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته. د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ویلي چې حکومت به د قبایلی ولس او د دغه سیمو د منتخب پارلماني غړو په خوخه ډیر زر د اصلاحاتو منځوري ورکړي او حکومت غواړي چې قبایلی سیمې هم په قومي بهیر کې شامل کړل شي. خو بلخوا د قبایلی سیمو منتخب ځنې پارلماني استازي وایي حکومت په اصلاحاتو سیاست شروع کړي او د دې نقصان به تر ټولو زیات حکومت ترسیږي. په دې اړه تفصیل د اسلام آباد نظم خبریال احمد الله راکوي.
مشال ریڈیو سره خبرو کې د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه وویل چې حکومت دا کوشش دی چې د فاټا اصلاحاتو په اړه د ټولو ګوندونو اندېښنې لري کړي، نو ځکه دا اصلاحات لږ د ځنډ ښکار شو. د نوموړي وینا وه چې موجوده حکومت غواړي چې قبایلي سیمې په قامي بهیر کې شامل کړي شي، او دا وجه ده چې وزیر اعظم نواز شریف د سرتاج عزیز په مشرۍ کې 15 رکنی کمیټي جوړه کړه چې د قبایلي سیمو د دورو وروستو سفارشات تیار کړي.
فاټا اصلاحات هو کې حکومت څومره خواري وکړه، بالکل هر سم تیار کړو، خو د سیاسي قیادت 100% اتفاق رائے میاں نواز شریف صاحب غواړي، نو هغه د پاره لږ شی پوسپون کول پرېوته چې هغه وطن کې نو خبر او شو، اوس د دې خبره کول جنرلی چې وګوره نور جماعتونه چې دي نو هغه د دې حق کې دي، او هر سړی غواړي او ټرایبلزم غواړي چې هغه د موږ د مر ضرور شي، نو خدای دې وکړي چې هغه چې کوم د دې وطن لپاره.
خو د کرمی ایجنسۍ نه منتخب د قامی اسمبلی غړی ساجد حسین توری وایي چې حکومت په اصلاحاتو سیاست شروع کړی او نقصان به هم تر ټولو زیات موجوده حکومت ته رسی.
دی کمیټه سره رپورٹ پیش راغله په مطابق اکور شوی خود خپل سیاست چمکول لپاره پارلیمنٹ ته راوړو، پارلیمنٹ کې قومي اسمبلی کې ټیبل شو، غنه با سینټ ته راوړو، سینټ نه بعد با قاعده کیبینټ نه اپرو شو. هغه په باوجود نه کوي دا نن ورځ زموږ مسله نه ده، دا ټول نه غټه بدنامي ده دی حکومت او دی پارلیمنٹ او دی کیبینټ او دی سینټ.
د مئی په 15 نیټه د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ د فاټا اصلاحاتو آئینی ترمیمی بل قامی اسمبلی ته وړاندې کړو، خو جمعیت علماء اسلام فی ډلې لخوا د اندېښنې ښودلو وروستو فیصله وکړی شوه چې په دغه بیل باندې سفران په قائمه کمیټې کې د بحث وروستو یو وار بیا پارلمان ته راوړل شي. د مئی په 14 د قائمه کمیټې په لومړۍ غونډه کې پر رواج بیل 2018 باندې د فاټا ځنې پارلماني استازو د خپلو اندېښنو څرګندونه وکړه، او د کمیټې مشر جمال الدین غونډه د نامعلومې مودې لپاره وځنډوله. د دغې غونډې نه دوه ورځې وروستو د مئی په 13 په قامی اسمبلی کې په دغه بیل د تاوتریخوالي وروستو د اسمبلی غونډه وځنډولی شوه، او دا شنډه بیل مؤخره کړی شو. خو د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ مشال ریډیو ته وویل چې د قامی اسمبلی پر روانه غونډه کې په بجټ بحث روان دی، او له دې وروستو به بل غونډه رابلل کیږي چې ورته به اصلاحات د منځوري لپاره وړاندې کولای شي.
فاټا ریفارمز آ رہے ہیں، اس کو روکنے والا کوئی نہیں.
فاټا اصلاحات بزر راوړی شي، او د هغه د ودرولو والا څوک نشتا. د قامی اسمبلی پر روانه غونډه کې په بجټ بحث کیږي، او لدی فورن روستو با بل غونډه را بل لیشي چې پکې با فاټا اصلاحات وړاندې کولای شي، او امید دی چې ډیر زر به د اصلاحاتو منظوري ورکړل شي.
د خیبر ایجنسۍ نه منتخب پارلماني استاد شاجی ګل افریدی وایي چې د دوو ګوندونو نه علاوه ټول اپوزیشن ګوندونه د فاټا اصلاحاتو حمایت کوي، نو حکومت سره د منظورولو نه علاوه اوس بل کملار نه د پاتې.
اپوزیشن مونږ دا یې کې نه هنر کړی دا چې د فاټا په حوالہ کومه خبره وي نو پاغه کې به مونږ او تاسو یو قبایل عوامو د خپل کاز ډیره غټه کامیابی ګڼم چې نن دا ایشو صرف د فاټا ایشو پاتې نه شوه، دا د ټولو قبایلو داسې ایشو شوله چې په دې باندې ټول قوم متفق شو. او عبدالقادر بلوچ صاحب وویل چې ریفارم قوم اوس حکومت به چغې وایي چې زه قوم او موږ به باندې پرشر اچو چې زره وکړه.
فاټا اصلاحات د مارچ په 2 نیټه د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوې د وفاقي کابینې په غونډه کې منظور کړل شوی وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو
د ګلدورځي
اونیس پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لاسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
مشالونه
په دوه نیمو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو،
سندره جادوګری
په درې نیمو بجو،
روختیا او درملنه
په تمه نټه د پاسا سلورو بجو.
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو واغریده. ورزو یو بل رپورټ ته د خیبر پښتونخوا خیبر ایجنسی انتظامی چارواکی وای چې نن د سهار نه تر غرمې 2 بجې پورې د هیواد امنیتی ځواکونو د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې و، خو اوس پرانستل شوې ده. امنیتی ځواکونو په باچا مینا او د سره تړلو سیمو کې عملیات سرته رسولي دي. دوی وایي دغه ګام یې هغه وخت پورته کړل چې په تورخم کې ورته د مشکوکو کسانو د داخلېدو اطلاع ورکړل شوې وه. په دې حقله تفصیل د سیمې نظم خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د تورخم پولیټیکل تحصیلدار شمس الاسلام مشال ریډیو ته ویلی چې د پاکستان امنیتی ځواکونو د نن سهار وختي نه د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره وتړله او د تورخم په باچا مینا او سرحدي ځایونو کې یې د لټون عملیات وکړل. دوی وایي دغه ګام یې په تورخم کې د مشکوکو کسانو د موجودګۍ په اطلاع باندې د امنیت په خاطر پورته کړ. د تورخم دروازه خوشا شپږ ساعته بنده وه چې له امله یې دواړو خواو ته پسلګونه گاڑی او خلک جمع شوی وو. او په تورخم کې امپورټ ایکسپورټ هم ولاړ وو او د کسٹم دفترونه هم تړلی پراته وو او د مشینې نه لاندې چاته د تلو اجازه نه ورکول کېده. په تورخم کې د یوې کسٹم کلیرنګ ایجنسۍ مالک محمد رفیق مشال ریډیو ته وایي چې داسې صورتحال له وجې خلک د یو شمېر مشکلاتو سره مخ کېږي.
گھنٹے انتظار ہے اوکے پتے کی بدوارا طرف چکن دے بوڑھاگان زنانا نارینا بیماران ډیر زیات تکلیف سره مخ کیږي. خامخا په دې کې ماشومان وي، په دې کې مریضان وي، په دې کې بیا چې کوم دی دواړه طرفه کاروبار ترانسپورټ لوډ او انلوډ دا ودرېږي نو دې سره سره ډېر غټ نقصان سره مطلب مخ کیږي دواړه طرفه هم.
چارواکي وایي چې نن غرمه یوه بجه امنیتي ځواکونو د لټون عملیات سرته ورسول او د تورخم دروازه یې بیرته پرانستله. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو په منځنۍ سپه شپږ سو یوش په لنډو سپو 2013 15,360 او 15,280 کیلو هرتز.
د پاکستان حکومت د افغانستان ټریډ ترانزیت ته سہولت ورکولو لپاره د ریل ګاډي چلول بیا شروع کړي چې پکې به د افغانستان سوداګران خپل مالونه د کراچۍ بندر نه تر پیښور رسوي. د پاکستان د اقتصادي او افغان چارو تجزیه کاران د پاکستان حکومت دا فیصله استایي او وای چې د دې لوجبات دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات هم وده وکړي. په دې حق له تفصیل د اسلام آباد نظم خبريال سراج ظہیر راکوی.
لاہور کې د ریلوی محکمې لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی چې د جمعې پورز د پاکستان ریلوی چیر پرسن پروین اغا د کراچۍ نه د پېښور پورې د دې ریل ګاډي پرانیسته وکړه. بیان زیاتوي چې په دې ریل ګاډي کې به افغان تاجران کولی شي چې خپل مالونه د کراچۍ نه تر پېښور ورسوي او له هغه ځایه بیا د ټرکونو په ذریعه افغانستان ته رسوي. په کال 2012 کې د افغانستان سره د تجارتي ریل ګاډي د وسایلو د کمی په وجه بند کړی شو اوس د مالی وسایلو د ورکول وروستو دا بیا بحال کړی شو. په پاکستان کې د اقتصادي چارو تجزیه کاران وایي چې د دې ریل ګاډي د بحالۍ په وجه به پاکستان او افغانستان ته ډیره ګټه ورسي او تجارت به یې زیات شي. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو تجزیه کار ډاکټر میراج الحق په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
په دنیا کې دا هم روان دی چې کوم ریجنل او ګاونډي هیوادونه یې هغې په خپل منځ کې چې دین هغه تجارت لوده ورکوي. اصل کې افغانستان داغه خپل بندرګاه نشته دی چې داغې لپاره د امپورټ او د ایکسپورټ په ذریعه باندې ناغه د کراچۍ بندرګاه ده. د افغان ترانزیت ټریډ چې کوم اګریمنت دی په هغه کې هم هغې د کراچۍ بندرګاه چې دی نو هغه استعمالولی شي.
همدارنګ د افغان چارو تجزیه کار او خبریال طاهر خان وایي چې د دې ریل ګاډي د بحالۍ نه به نه یوازې اقتصاد زیات شي بلکې د دواړو هیوادونو ترمنځ به سیاسي اړیکې هم مضبوطې شي.
په چین کې چې کومه غونډه د پاکستان، افغانستان او د چین شوې ده د هغې یوازنی مقصد اقتصادي پروژې وي نو دا ښه ګام دی. او چې کله اقتصاد سیوا کېږي کله دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت زیاتېږي نو په تعلقات باندې ضرور مثبت اثر اچوي. او نن سبا د دې ضرورت ځکه دی چې د ځینو پېښو له امله د پاکستان او افغانستان ترمنځ تعلقات باندې منفي اثر شوی دی نو هیله امیدونه کېدی شي چې دا تجارت کوم دا فیصله پاکستان کړې ده دی شي هغه ناباورۍ بد اعتمادۍ په لر کولو کې هم دا مدد کوي.
د پاکستان د تجارت وفاقي وزیر خرم دستگیر او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د تیر کال د اپریل په 14 نیټه له یو پلاوی سره کابل ته سفر کړی وو او د افغان ولسمشر اشرف غنی او د نورو اعلی چارواکو سره یې په ملاقات کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارتي اړیکو زیاتولو په اړه خبرې کړې وې او په دې موخه دواړو هیوادونو ژمنه کړې وه چې خپل منځي تجارت به 15 بلیون ډالر ته رسوي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پښتنو په کور کلی
خار او خورکه
سروان دی
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی او پوره پښپاګو بجو چې د مشال ریډیو خبرونه سرته ورسیږي نو هم په دې سپو تاسو بیا د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. په پیښور کې 13 ورځ د مدني ټولنې فعالانو په کابل کې د ترهګر بریدونو پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه چې په کې د حقانی وسلوالې ډلې او د افغانستان په اړه د پاکستان د پالیسۍ خلاف ناری وهل شوې. د مدني ټولنو فعالانو مشال ریډیو ته ویل چې ترڅو پاکستان د حقانی وسلوالې ډلې په ګډون د ټولو ترهګرو ډلو پر ضد یو شان ګامونه پورته کړي نه وي نو هغه هیواد هم له ترهګرۍ بچ کېدلې نشي. نور تفصیل د پیښور نه زمونږ خبریال غلام غوث په دې رپورټ کې راکوي چې د مظاهره کوونکو په غږونو شروع کیږي.
پیښور کې د احتجاجي لاریون تیر ماسخوتن د بیلابیلو مدني تنظیمونو لخوا ترسره شو. مدني فعالی سنایی جاز مشال ریډیو ته وویل په افغانستان کې د روسي ترهګر بریدونو په ضد د لاریون ترسره کړو.
اوس په کابل کې چې کوم بریدونه وشو په کندهار کې چې کوم وشو د انسانانو وژنه چې کوم وشو کنه نو دا داسې نه ده چې صرف هلته به کیږي او دلته به نه کیږي. دواړو اړخته لګیا دي کیږي او دغه زور او دغه اور مونږ ته هم را رسي. ریاست کې دا غواړي چې په دې خوره امن راشي نو بیا به هغه خامخا خپل پالیسي بدلوي. هغه به دک خپل د شنسترګې ماشومان چې ساتلی دي د هټکانی نتورک په شکل کې دا به ختمي. کدا نه ختمي نو پاکستانی ریاست د دې اور نه نشي بچ کېدی.
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود وایي د پولي دواړو غاړو ته د پښتنو د وجنې د مخي نیولو لپاره باید ټول پښتانه یو موټی شي.
د کابل د کندهار د 14 بلکې د 14 د پښتنو نسل کشي ده د پښتنو په قتل د غوي په مرګ باندې د چا پالنه روانه ده د چا سیاسي مخ کتل روان دي. اوس کا چرتا پښتانه لرو بر دې ته کینی چې ګنې د برنه به سباران زیو بابا هلکی کی دسنه دا هیڅوک پله پله سینه بدلی پکار دی چې پښتون لرو بر په هر ځای کې چې ویرا پاسی زکه چې مونږ ټول دې مرګ په پوله ولاړیو نو نور د مرګ نه ویرانه دا پکار نور د خپل ویرا ختمول غواړي چې خپل ویرا ختم کو مونږ به دهشتګردي ختم کو.
د پیښور د آرمی پبلک سکول د وجل شوی ماشومانو د میندو او پلرونو د ټولنې استادو هم په دې لاریون کې ګډون وکړو او د یادی ټولنې مشر پزل خان ایډوکیټ په دغه محل مشال ریډیو ته وویل
چې دا سپ په کابل کې وشو یا د دنیا په هر یو ګوټ کې چې دا کیږي دا شترګردي کیږي د انسانیت خلاف دا ظلم کیږي ځکه چې مونږ په خپل مونږ د دې ظلم شکار شوی او مونږه محسوسو هغه درد د خلکو چې کم په دې 14 کې یا د پیخو کې جوبل شوی دي یا غریبان شهیدان شوی دي. مونږ په ډیر کلک باندې د دې مزمت کوو دردونه زمونږه تکلیفونو کې دا غي هر څه کې مونږه شریک یو.
یاد دی چې په کابل کې د روسي ترګر دروستو افغانستان د دغه بریټ پشا د حقانی شبکې او د پاکستان د لاس لرلو تورونه لګولی وو خو پاکستانی چارواکو د کابل د بریټ غندنه کړې وو او په دغه لړکی په پاکستان لګول شوی تورونه رد کړی وو. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
هلته د افغانستان د کورنو چارو وزارت وایي چې دغه هیواد کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو په اړه د پاکستاني چارواکو څرګندونې بې بنیاده او د عامو خلکو د ذهنونو بدلولو لپاره دي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په واشنگټن کې د پاکستان سفیر ویلي حقانی وسلواله ډله دا وخت افغانستان ته تښتېدلې او له هغه ځایه پاکستان ته هم ګواښونه کوي. یوسف خان زدران مو په تفصیل خبروي.
په افغانستان کې د حقانی شبکې د ځای پر ځای کېدو په اړه د پاکستاني چارواکو تر څرګندونو وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا د اسلام آباد غولونکي هڅه ده. د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویان نجیب دانش د یکشنبې په ورځ وویل حقانی شبکه د کویټ شورا او ټولې نورو تروریستي ډلې اوس هم د پاکستان د استخباراتو مرکزونو ته نږدې موقعیت لري او د هغو هیواد لخوا تمویلیږي. هغه څه چې دوی یې وایي د خلکو د غولولو لپاره دي، خو افغانان او نړیواله ټولنه اوس په دې باور ده چې د دې شبکې اصلي مرکزونه په پاکستان کې دي چې مشران یې یا وژل شوي او یا اوس هم فعال دي، لکه د طالبانو، القاعده او حقانی شبکې مشران اوس هم هلته فعال دي. په واشنگتن کې د اسلام آباد سفیر اعزاز احمد چودري له واشنگتن ټایمز ورځپاڼې سره په یوه تازه مرکه کې ویلي چې حقانی شبکه افغانستان ته تښتېدلې او کابل دی د پاکستان د بدنامولو پر ځای له هغې سره مقابله وکړي. دغه پاکستاني ډیپلوماټ دا هم ویلي چې حقانی شبکه په پاکستان کې تر پخوانیو پوځي عملیاتو وروسته افغانستان ته تللې او له هغه ځایه پاکستان هم ګواښي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا د پاکستان دغو عملیاتو ته د نمایشي حرکت په توګه ګوري، وایي چې پاکستان د دغو عملیاتو د کامیابۍ او حقانی شبکې ته د تلفاتو او اوختلو هیڅ کار اسناد نه لري. د پاکستاني چارواکو د دغو څرګندونو تر څنګ بیا خپل په پاکستان کې دننه د هیواد ګوندونو د افغانستان د دریز په ټینګار تازه څرګندونې کړې دي. د متحده قومي غورځنګون مشر الطاف حسین ویلي تر کومه چې په پاکستان کې د تروریستانو مرکزونه وي افغانستان به سوله او ثبات ونه ویني. د ویلي ترهګرې ډلې په پاکستان کې آزادې ګرځي او په افغانستان کې د جهاد لپاره له خلکو سرسایه او چندې ټولوي. د دې تر څنګ د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند غړي افراسیاب خټک ویلي پاکستان ته ښیي چې د کابل په اړه خپل زوړ سیاست بدل او د وسلوالو پر مټ د افغانستان د کنټرولولو خوب هیر کړي. د نړیوالو چارو کارپو انتظار خادم که څه هم د پاکستاني چارواکو څرګندونې بې اغېزې بولي، وایي حکومت ته هم پکار ده چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې جدي هڅې وکړي. د ده په باور د افغانستان په اړه د پاکستان دننه د ځینې فعاله ګوندونو څرګندونې د پام وړ دي، خو له پاکستانه بیا د عمل تمه سخته ده.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د خیبر پښتونخوا د کال 2019 اتلسم بجټ په دوه ورځې پس په صوبایي اسمبلی کې وړاندې کیږي. د دې صوبې وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې دا ځل بجټ کې نوي ټیکسونه نشته دی او تر ټولو زیاتې پیسې د تعلیم او پرمختیایي کارونو لپاره مختص کړل شوې دي. ولس د دې بجټ نه څه توقعات لري؟ د پېښور نه زمونږ خبریال ځلاند یوسفزی یې د ریپورت کې حال درکوي.
در روان مالی کال د بجټ په اړه میله خلکو پوښتنه وکړي. د زیاترو خلکو جواب داو چې باید تر ټولو اول د بجلی کمښت پوره شي او بل دا چې حکومت دې د عام استعمال او د خوراکي شیانو نرخونه کم کړي، ځکه چې په صوبه کې د بیوزلو خلکو شمیر زیات دی. ځینې خلک داسې هم وو چې د بجټ په اړه ورته هیڅ معلومات نه وو او نه لدې خبر وو چې بجټ کله او چیرته وړاندې کیږي. د پېښور محمد ممتاز راته د بجټ په اړه وویل.
ګورونه هر څه حالت خراب تر راته دا اور مور دا یو شیز دا خوب خراب ته دا روزګار خراب ته بدغه ولاړ وی ویني ګور
او بجټ پويږي بجټ نه خبري
نه بس پای باندې دومره کیو منه
ها نو نو ټي وی می وینم ګور اخبار
نو مار څه وی اخبار باندې پويونه تعلیم شته نه او نور مطلب بجلی وینه سبو ور په 24 غنټو کې دا خبره سلور غنټي 15 غنټي بجلی وی عام دا شانتي چې پړه کو پړه کو پړه کو پړه کو بس.
وفاقی حکومت بیا بیا دا ژمنه کړې ده چې تر 2013 کال پورې به له ټول ملک نه د بجلی لوډ شیډنګ ختم کړي. خو د مسلم لیگ نن نږدې په سلور کال حکومت کې لا د خیبر پښتونخوا په کلیوالو سیمو کې په لوډ شیډنګ کې څه خاص کمی نه دی راغلی. د ثواب زلور خان وایي چې حکومتونه باید د بیوزله ولس په ګټه بجټ وړاندې کړي.
کومه ګرانی ده دار کنٹرول کی په بجټ کې ینه دا کومه پکا چ ریټونه مو خبرابرو لیکي او کدا غس نه وی نو بیا ری دا تنخواګانې داسې کی چې هغه د دې ګرانې برابر وي. خو لکه زه به دا وایم چې غټ کار سرکار له پکار چې هغه داسې وکړي چې دا نرخونه کنټرول کړي، ځکه چې هر سړی خو نوکار نه رګنه په تیسمون پر صبح کې دا ډیر کم خلک داسې چې هغه نوکران دي په کور کې به یو کس چې نوکر وي او میکزیمم خلک په داسې چې هغه مزدوری کې لیبر به وي.
خود پېښور یو اوسیدونکي شاولی خان وایي چې باید حکومت تر ټولو زیات بجټ تعلیم باندې مصرف کړي.
لکه ضروري نه چې تر مال دال ارزان کا تدې مال چې کوم دینو مطلب دار ساګ پېتی ارزان کا زموږ په ملک تعلیم ارزانول پکار دي چې تعلیم ارزان شي نو ټول خلک تعلیم یافته شي دا هغه نه پس په زموږ د ملک نظام او سیستم په ټول برابرېږي او زیات حکومت له دا پکار دي مرکز له پکار دي او بیا خاص کر زموږ صوبې له دا پکار دي زموږ په صوبې لپاره د ټولو نه زیات بجټ چې کوم دی هغه تعلیم طرف ته راوباسي نو ان شاء الله تعالی ارس سیستم په ټول برابر شي.
د مسلم لیگ نون مرکزی حکومت په 2013 کال کې ولس رجمنه کړی و چې جی ڈی پی 4% به په تعلیم مصرفوي خو لا هم د جی ڈی پی د 3% نه هم کمه برخه په تعلیم مصرفيږي. د خیبر پختونخوا د وزیر الله پر خټک په وینا د 2013 او 13 کال په مالی بجټ کې د تعلیم لپاره نږدې 138 ارب روپۍ ځانګړي کړي دي چې د صوبې په تاریخ کې د تعلیم لپاره تر ټولو زیات بجټ دی او دا چې د صوبې په بجټ کې یې سر ډوله نوي ټیکسونه هم ندی لگولی. زلان یوسف زئے، مشال ریڈیو، پیخور.
دا مشال تر سنگو سے، دا سہر لنہو، دا ما خام تر شپگو.
دا مشال ریڈیو اخبرونو تا غواگی چې پکې درنګ شی بکې د روانې غړې نیمای ته رسیدو په پښتونخوا کې د مازیګر 5:30 بجې شوې د فرخند اسد نه خبرون لاندې زورو.
د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ویلی دی چې حکومت به د قبایلی ولس منتخب پارلماني استازو په خوخه ډیر زر د فاټا اصلاحاتو منظوري ورکړي. مشال ریډیو سره په خبرو کې گورنر زیاته کړه حکومت غواړي چې د ټولو خواو سره په دې اړه خبرې وکړي نو ځکه دغه عمل د ځنډ ښکار شو. د تورخم پولیټیکل چارواکي وایي په سیمه کې د لټون عملیات سرته رسیدو وروسته نن ماسپخین د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانستلې ده. په پیښور کې د مدني ټولنو غړو بیګا د ترهګرۍ پر ضد مظاهره وکړه او په افغانستان کې په وروستیو بمی چاودنو کې د وژل شوو کسانو سره خواخوږي وښوده. دوی په پاکستان غږ وکړ چې د وسلوالو ډلو ترمنځ د فرق نه کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په هیواد کې د وروستیو ترهګرو بریدونو په اړه بیګا کام ته په خپله وینا کې وویل چې په امنیتي ادارو کې به اصلاحات کوي. کابل کې د مای په 1:30 د ټرک په مرسته شوی ځانمرګي برید کې 90 کسان وژل شوی او تر 400 ډیر ټپیان شوی. تر دې وروسته په یو مظاهره په ډزو پرون په یو جنازه کې په بمی چاودنه کې خاوشه 22 کسان وژل شول. د دې بریدونو سیمواري کومې وسوالې ډلې نه دا منلې. برتانوي چارواکي وایي پرون په لندن پل په پیاده او کسانو د یو ګاډي د خېجولو او یو نږدې رېستورانت کې د چړو په گزارونو لږ تر لږه 9 کسان وژل شوی دي. د لندن پولیسو په دې پیښه کې ککړ 3 کسان وژل دي. د لندن خاروال صادق خان وایي ترهګر به د تپرینک دي چې په خپلو حملو کې بریا حاصل کړي. رویټرز خبري ایجنټس وایي په عراق کې ګڼ شمیر ملکی وګړي چې په تیرو 2 ورځو کې د موصل خار سره په نږدې سیمو کې د داعش خلاف د رواني جګړې نه د وتلو په هڅه کې وژل شوی دي. د مالټا وزیر اعظم جوزف ماسکت په دویم وار عام انتخابات ګټلی دي او د را روانو 15 کارو لپاره یو ځل بیا وزیر اعظم منتخب شوی دی او نن په برمنګم کې د پاکستان او هند ترمنځ په یو ورځنی کرکټ لوبه کې دا وخت هند په 3 اورونو کې 102 رنزونه جوړ کړی دي او یو لوبغاړی آوټ شوی دی.
فرخند اسد درته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کړه. اوس درته اسلام آباد نه زمون خبريال سراج زهیر د کورونو ورسپانو د ځنو اداریو مهم ټکی اوروي.
جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي په پانامه اسنادو کې د پاکستان د حکمران کورنۍ د نامو راتلو وروسته ټول کام د عجیبه کیفیت سره مخ دی او په 3 اپریل په دې لړکی د نورو پلټنو لپاره سپریم کورټ د ګډ پلټنیز ډلې جوړولو اعلان وکړو چې په 6 ورځو کې خپل رپورټ سپریم کورټ ته جمع کوي. د ادارې په وینا چې د جی آی ټی جوړولو لړکی داسې خبرونه مخې ته راغلي دي چې شکونه یې پیدا کړي. ویل کېږي چې کله د دې ډلې لپاره نمونه تجویز کېدل نو دغه دوران د سیکورټیز اینڈ ایکسچینج کمیشن پاکستان او د سٹیٹ بینک مشرانو ته د سپریم کورټ د رجسٹر په نوم یو تن د 2 نمونو شاملولو هدایت کړی وو. په کوم چې د یادو ادارو مشرانو خپلې اندېښنې ښودلې وې. ادارې وایي د کومو 2 کسانو نمونه چې مخې ته راغلي دي په هغه کې یو تن د پاکستان تحریک انصاف او بل د پرویز مشرف نږدې ملګری ښودل کیږي او د وزیر اعظم نواز شریف زوی حسین نواز د دې 2 کسانو د دړکو په عمل باندې سپریم کوټ کې شکایت هم کړی. ادارې اخیری کلی کې باید چې په دې ډلې باندې کومې اندېښنې خودل شوی چې هغه لری کړی شي، او بل طرف ته باید چې دا لنجمن هم جوړ نکړی شي، ځکه چې د دین روانو پلټنو ته زیان رسیدي شي، او په یو داسې معاملې چې د کومې صحیح فیصله د کرپشن او درغلیو لار نیولې شي، پکار ده چې دا عمل پاک صاف وي او په دې باندې سوګوتی پورته نکړي. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورس پانه خپل ادارې کې وایي د سماجی رابطو د ویب سایټ په ذریعہ باندې د ګرانو میوو اغستونه د بایکاټ درې ورځنی مهم لقبل د فروټو یا میوو په خرڅ کې ډیر کمیر اغلې دي، او کوم فروټ خرڅونکي چې دیوی روپی نرخ کمولو ته تیار نه وو، هغه شل پیسه ده د فروټو په نرخونو کې کمی وکړو. د ادارې په وینا په ټول ملک کې د فیسبوک، واتس اپ او موبایل میسجونو په ذریعہ باندې مهم کې خلکو ته ویل شوی چې ګران فروټ یا میوې دي نه اخلي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دی نیشن ورځپاڼه لیکي د کابل ورس دغه تازه پیښې وروسته پکار دي چې افغانستان کې موجود غیر ملکی عناصر خپل جانچ پړتال وکړي او پاکستان خپل افغان پالیسی پرېږدي. بلخوا دی نیشنل انټرست مجله لیکي که مغربي هیوادونو له افغانستان سره مرستو او روزنې ته دوام ورکړ، نو افغانان به د ترهګرۍ ضد مبارزې جوګه شي. د دواړو لیکنو ځینې برخې له انیس اجمل اورو.
دی نیشن ورځپاڼه لیکي د کابل وروسته په خرستو باید په افغانستان کې موجود بهر ملکی عناصر خپل جان پړتال وکړي او امریکا خپل دریز روښانه کړي. د 2001 کال د نیویارک بریدونو وروسته امریکا خپل ځواکونه افغانستان ته واستول چې په جنوبی ایشیا کې ترهګري ختمه کړي، خو پښتنه دا راپورته کوي چې امریکا ولې عراق ته د خپل ځواکونو لیږدول او له خپل اصلي منصوبې څخه پام اړول غوره کړ. روسپانه د پښتنې کولو سره لیکي که چرته دوه اړخیزه امنیتي معاهده د افغانستان د خودمختاري او د وګړو ژوند نشي خوندي ساتلی، نو بیا د دې معاهدې ضرورت اخر څه دی. مقاله لیکي باید روسیه هم خپل ځان ته د تاوان رسولو وړاندې دوه واري فکر وکړي. دروسپانې په خبره په افغانستان کې له طالبانو سره اوس د القاعده او داعش غړي هم داخليږي، او د دوی راتلونکي منسل مرکزي ایشیا او جنوبي روسیا کې دی شي. روسپانه لیکي په افغانستان او منځني ختیځ کې پخانی او حالاتو ته په کتو سره داسې څرګندېږي چې د سترو طاقتونو پر ضد د مذهبي ترهګرۍ لار خپلول د زیات زیان سبب دی. مقاله لیکي د یوې کړۍ او یوې لارې منصوبې نه وړاندې باید چین هم پر دې ځان پوه کړي چې مذهبي ترهګري ورته تر ټولو مهم خنډ جوړېدای شي. روسپانه لیکي پاکستان لا پکار ده چې د تیرو شاوخوا څلورو لسیزو زړه خپل افغان پالیسی پرېږدي. دی نیشن لیکي پاکستان چې په کومه ورځ په عملي توګه افغانستان یو خودمختار او خپلواک هیواد ومني، نو دا به د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې یو لوی بدلون وي. بلخوا نیشنل انټرست مجله لیکي که مغربي هیوادونه له افغان پوځ سره خپلې مرستې او روزنې ورکولو ته دوام ورکړي، نو افغانان به پخپله د ترهګرۍ ضد مبارزې ته جوګه شي. مقاله لیکي هم له دې وجې د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د امریکایي سلاکارانو او روسنه ورکوونکو د شمیرو برقرار ساتلو یا زیاتولو پریکړه مهمه ده. مجلل کې باید د خبرې ته هم پاموشي چې د امریکا پخانی ولسمشر باراک اوباما لخوا له عراق د امریکایي ځواکونو وستلو پریکړې وروسته کوم حالات را مخې ته کړل. مجلل کې په افغانستان کې چې کله هم طالبان یو کامیاب برید وکړي، نو په سمدستي توګه ورسره په دغه هواد کې د امریکا د ناکامۍ خبرې مخې ته راشي. خو د مجلې په خبره د طالبانو هر تاکتیکي بریا د امریکا د ستراتیژیکي ناکامۍ په سترګه نشي لیدل کېدی. دی نیشنل انټرست مجله د کابل وروسته پیښې پړه لیکي، له دې پیښې څرګندېږي چې دا یو بل نمونه جنگ دی چې پکې دښمن ته د خپل ځان یا بل وژلو کې هیڅ ستونزه نشته.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د برتانیا چارواکو د لندن د تیر شپې حمله ترهګر برید بللې او په خلکو یې غږ کړی چې خپل آرامتیا دې محفوظه کړي. د لندن په تاریخي پول پرون شپه حمله کوونکو خلک په موټر وهلي دي، او بیا یې ځنې په چړو چاکوانو هم وهلي دي. دا چې دا پېښه څنګه شوې ده او وروستی تفصیل یې څه دی، د صفی الله ستانکزي د رپورټ کې تفصیل اورو.
د برېټانیا په پلازمینه لندن کې تیره شپه حمله کوونکو لندن برج یا د لندن تاریخي پله په یو پیاده رو کې په خلکو موټر خېژولی او ګڼ کسان یې مړه او ټپیان کړي دي. حمله کوونکو نږدې 10 بجې خلک په موټر وهلي او بیا یې په یو نږدې مارکیټ کې په ځینو کسانو د چړو ګزارونه هم کړي دي. د لندن ښاروال صادق خان نن سهار رویټرز ته وویل تروریستانو ته به اجازه ورنه کړي چې په ورته حملو سره بریا ته ورسیږي. هیڅ کلمات نشته چې نن پرې خپل خپګان او غوسه بیان کړم. زه سخت غوسه یم. دغو بزدلو تروریستانو په لندن کې خلکو ته مرګ ژوبله واړوله. د دغو تروریستانو د کار لپاره هیڅ توجیه نشته. زه باید واضح ووایم چې هیڅکله به دوی ته اجازه ورنه کړو چې بریا ته ورسیږي. زه د لندن د پولیسو له مشر او نورو چارواکو سره له شپې راهیسې په تماس کې یم. شپږ کسان وژل شوي او تر 30 ټپیان دي. د ځینو ټپیانو روغتیایي حالت نازک دی. پولیسو د پیښې ټپیان 40 تنه یاد کړي دي. له حملې 8 دقیقې وروسته د شپې شاوخوا 10 بجې لندن برج ته نږدې په برا مارکیټ کې د پولیسو له لوري 3 حمله کوونکي هم وژل شوي دي. هیڅ چا د دې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د برېټانیا صدر اعظم تریزا می دا یوه خواشینونکې او ناوړه پیښه یاده کړي او ویلي دي چې د څېړنې لپاره به یې نن د ورځې په اوږدو کې بیړنۍ کمیټې غونډه وربولي. د می محافظه کاره ګوند د جون 8 انتخاباتو په مخه خپل کمپاینونه درولي دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ په یوه ټویټ له لندنیانو سره خپل خواخوږي ښودلی او یو ځل بیا یې په شپږو مسلمانو هیوادونو د خوندیتوب په پار د سفر د بندیز په خبرې ټینګار کړی دی. د فرانسې جمهور رئیس ایمانویل ماکرو هم ټویټ کړی او د لندن د پیښې له قربانیانو او د هغوی له کورنیو سره غمرازي کړې ده. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل له برېټانیا سره د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې د درېدو خبره کړې ده. په برېټانیا کې دا درېیمه حمله ده چې په 2 میاشتو کې کیږي. هغه هم په داسې ورځو کې چې انتخابات نږدې دي. د مارچ په 2 د برېټانیا پارلمان ته نږدې د وستمنستر په پله ورته برید وشو، په کې 3 کسان ووژل شول. خو په منچستر کې هم د می په 2 په یو کنسرت کې بمی چاودنې 2 کسان ووژل. له هماغه وخت راهیسې په برېټانیا کې که څه هم خلک عادي ژوند مخته وړي خو د حکومت تدابیر زیات شوي دي. تازه د پرون شپې تر حملې وروسته د لندن ښاروال صادق خان اعلان کړی چې په ښار کې به د امنیتي ځواکونو شمیر زیات کړي او د له خلکو غوښتي چې خپله ارامتیا دې هم وساتي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پرسته په ډیسټریکټ کې
منګل تطبیق چې کومې ده
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د رویټرز خبری ایجنسی په حواله ګڼ شمیر عام خلک چې په ورستیو 2 ورځو کې د عراق د موسل ښار نه د داعش وسلوالې ډلې د جګړې له وجې تښتېدل وژل شوي دي. فرشته جلال زی په دې اړه د رویټرز خبری ایجنسی د ځانګړي رپورټ تفصیل درکوي.
د رویټرز خبری اژانس یو ټلویزیوني ډله چې پرونې د موسل فلم اخیستی وایي چې په مړو کې ښځې او ماشومان شامل دي. د هغوی په وینا د وژل شوو خلکو جسدونه په زنجلي سیمه کې د حکومتي ځواکونو او داعش د وسلوالو ترمنځ د جګړې لومړۍ کرښې ته نږدې پر سړکونو پراته وو. زنجلي د عراق په موسل ښار کې له هغو سیمو ده چې لا هم د داعش د وسلوالو نه ده پاکه شوې او د عراق امنیتي ځواکونه عملیات پکې کوي. د عراق امنیتي ځواکونو د جمعې په ورځ وویل چې ځواکونه یې په موسل کې یوه مهمه سیمه د داعش د وسلوالو نیولې ده. د عراق امنیتي ځواکونه وایي چې له موسله د داعش د ټولو وسلوالو د ایستلو لپاره یې خپلو پوځي عملیاتو ته شدت ورکړی دی. عراقي ځواکونو د شنبې په ورځ وویل چې د دجلې دریا په لویدیځ کې یوازې 3 سیمې اوس د داعش د وسلوالو په لاس کې دي چې د زنجلي ځینې برخې هم پکې شاملېږي. د داعش له وسلوالو د موسل ښار نیول به د عراقي ځواکونو لپاره یو ستر بری وي. موسل هغه ښار دی چې د داعش مشر ابوبکر البغدادي 3 کاله مخکې د خپل خلافت اعلان کړی و. د عراق امنیتي ځواکونو تیر کال په مونی کې د امریکا او نړیوال ائتلاف له هوایي ملاتړ سره پر موسل پوځي عملیات پیل کړل. د داعش وسلوالو په 2014 میلادي کال کې موسل ونیو او په عراق او سوریه کې زیاتې سیمې لاندې کړې.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
او او اوس ورځو افغانستان ته تیر ورځ په کابل کې د دغه هیواد دولسي جرګې غونډه شوې ده چې په کې د افغانستان او په عمومي او په خاص توګه د کابل ورستیو بریدونو ته کتنه شوې ده او په دې سلسله کې د امنیتي ګامونو جاج هم اخیستل شوې ده چې په تفصیل مو له کابل خان محمد سین خبروي.
په کابل ښار کې د چهارشنبې د ورځې خونړۍ چاودنه او د جمعې د ورځې مظاهره د ولسی جرګې د شنبې د ورځې د عمومي ناستې اساسي موضوع و. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د جرګې په دغه ځانګړې ناسته کې د هیواد د بحران د پای ته رسېدو لپاره د خلکو ترمنځ یووالی وغوښت. ښاغلی ابراهیمی د جرګې د غړو اندېښنو ته په کتو سره وویل د بحران د مدیریت لپاره باید ژر تر ژره ملي اجماع جوړ شي.
بخاطر مدیریت این بحران
دوبل دغه بحران د مدیریت لپاره یو ملی اجماع د دولتي بنسټونو د افغانستان د ملي شورا قضایی او اجرایی قوی او همدارنګه د ګوندونو د مشرانو او سیاسي سیرو په ګډون جوړ شي. د بحران د مدیریت لپاره غونډه جوړ او یو کړنلار رامنځته شي چې په راتلونکي کې د دغه شان وضعیت شاهدان نه وسو. د جمعې په ورځ په سلګونو کسانو په کابل ښار کې مظاهره وکړه او د حکومت د مشرانو او یو شمېر نورو چارواکو لرې کېدل غوښتل، خو دا مظاهره په تاوتریخوالي واوښته او د یو شمېر مظاهره کوونکو د وژل کېدو او ټپي کېدو لامل شوه. د ولسی جرګې غړو د شنبې په ورځ د دغو پیښو او هغو کسانو په اړه چې د جمعې د ورځې په مظاهره کې د ځوانانو له احساساتو ناوړه ګټه اخیستې د جدي څېړنو غوښتنه وکړه. د ولسی جرګې غړي عبدالجبار قهرمان وویل د افغانستان جګړه بهرني لاملونه لري او پر افغانانو تپل شوې ده.
جګړه ډېره عمیقه ده، زموږ د امنیتي نهادونو تر وس وتلې ده. موږ باید د خلکو د استازو په صفت باندې مسله اصلا د جګړې د خاوندانو سره مطرح کړو. جګړه زموږ نه ده، جګړه پردۍ ده.
د چهارشنبې د ورځې له برید وروسته د افغانستان ولسمشر هم د ملي اجماع په نامه د اضطراري ناستې غوښتونکی شو. د افغانستان ولسمشر په خپلې وینا کې چې ملي ټلویزیون لخوا خپره شوه خلک ملي یووالي ته راوبلل. همدارنګه ولسمشرۍ ماڼۍ په تازه اعلامیه کې لوی څارنوالۍ ته سپارښتنه کړې چې د جمعې د ورځې د مظاهرې په اړه چې په تاوتریخوالي واوښته څېړنې وکړي. د سیاسي چارو پوه ناصر شفیق هم د هیواد وضعیت بحراني ګڼي او د شته ستونزو د حل لپاره د ملي اجماع جوړول غوره بولي.
د ولسی جرګې پیشنهاد دا پزوی پیشنهاد دی، ځکه د افغانستان اوسنی حکومت د ملي وحدت په نوم باندې چې کوم حکومت دی، د افغانستان په ټولو سیمو باندې حاکمیت له لاسه ورکړی دی. د سیاسي لورو، سیاسي ګوندونو، شخصیتونو اعتماد له لاسه ورکړی دی. د دې اړتیا لیدل کېږي چې د یوې سترې سرتاسري اجماع د لارې نه دې حکومت ته اعتماد ورکړي.
ښاغلی شفیق ټینګار کوي چې په دغه اجماع کې باید د ټولو سیاسي ګوندونو استازي او د خلکو او قومونو بنسټونه برخه ولري.
بلخوا د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی یو وار بیا په خپل ولس د یووالي غږ کړی دی. غوښتنه یې کړې ده چې د ترهګرو ته دې دا اجازه نه ورکوي چې د ځوانانو د جذباتو نه ګټه واخلي. ولسمشر غنی ورستۍ حمله وغندلې او په خلکو یې د بیدارۍ غږ وکړ. په دې اړه تفصیل د فرشته جلال زینورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی بیګا په ټلویزیونی وینا کې ومنله چې د یو شمېر حکومتي مسؤلانو کار نیمګړتیاوې لري او ژمنه یې وکړه چې په نږدې وخت کې به په امنیتي ادارو کې اصلاحات راشي. ولسمشر غنی دا ډاډ هم ورکړ چې له هغو حکومتي چارواکو سره به چې د خپلو دندو په ترسره کولو کې سستي کړي قانوني چلند وشي، خو یې ویل هغه غوټه چې په لاس خلاصېږي په غاښ خلاصولو ته یې اړتیا نشته. ولسمشر غنی بیا په کابل کې د وروستیو خونړیو حملو او چاودنو د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړه او پر ولس یې غږ وکړ چې تروریستانو ته د ورانکاری موقع نه ورکوي.
آنچه که می تواند تمام تلاش های شیطانی
دی وایي هغه کار چې د جنایتکارو ډلو ټولې هڅې ناکامولی شي دا دی چې په داسې سختو شرایطو کې د یو بل تر څنګ ودرېږو. موږ حق لرو چې د وروستیو تلفاتو له امله خوابدې شو. موږ حق لرو چې پر خپلو عزیزانو خواشینی او زخمی شو، خو دا زموږ ټولو شریک غم دی او د دې پیښو هیڅ قرباني له موږ بیگانه نه دی.
اما برادران و خواهران عزیز، ما باید بیدار باشیم.
برونو اخویندو، موږ باید بیدار اوسو او هغه خونخوار دشمن ته چې حتی پر ماشومان رحم نه کوي او د جنازې په لمانځه کې پر خلکو حمله کوي زموږ د خلکو له احساساتو ګټه پورته کړي. موږ باید په هغه دام کې چې هغوی زموږ هیواد ته جوړ کړی ونه لویږو.
ما باید اجازه ندهیم که به دامی بیفتیم کانون برای دشوار ما پهن کرده.
ولسمشر غنی خلکو ته په وینا کې وویل د تروریستانو هڅې چې د رواني جګړې بې باوري او قومي شخړو د پیدا کولو لپاره کوي باید شندسي او اجازه دی نه ورکوي چې د هغوی له احساساتو ګټه واخلي.
نیاز نیست که جوانان پاک دینت ما
دی ارتیا نشته چې زموش پاک نفس ځوانان له زیات ستوندو سره مخامخ شي. دی ارتیا هم نشته چې زموش ځوانان په امنیتي لیکو کې له خپل اورونو سره مخامخ شي او د تروریزم پر ضد زموش دولت یووالی کمزورې کړي. ولسمشر غنی هم دا راسترګنده کړ چې په کابل کې د جمعې په ورځ د خلکو په مظاهره کې د تشدد په اړه څېړنه به پیل شي چې د لوی څارنوالۍ او د قربانیانو د کورنیو غړي به پکې وي. ښاغلی غنی وویل یو ځانګړی پلاوی به معلومه کړي چې په مظاهره کې چا ډزې کړي. دای د ډزو امر کړی و او ستره محکمه به مجرم کسان محاکمه کړي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې اوټاک چرته.
هلته بادشاہ خان مال یو کافی راغو ته دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلي په پښتو مړه ته بابا یې څه په خواره زایا کولو.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګي. د ماشومان د حقوقو خیر خیګړې لپاره کارکونکو نړیواله ادارې سیو دی چلډرن په خپل یو تازه ریپورت کې په نړیواله کچه د هغو حالاتو جاج اخیستې چې ماشومان پکې ژوند کوي. د سیو دی چلډرن په دې ریپورت کې غربت، د تعلیم نشتوالی، له ماشومان مشقت اخیسته او ناسم خوراک هغه عوامل دي چې دوی د ژوند د ګواښ سره مخ کوي. د پاکستان نمبر په 102 هیوادونو کې په 103 وختم نمبر باندې راغلی دی. په دې حقله تفصیل د ملي حامرزاده ناورو.
د سیف د چلډرن په ریپورت کې پاکستان د ماشومانو د ژوند لپاره 24 بدترین هیواد ګرځول شوی دی. د هیوادونو په درجه بندۍ کې پاکستان په 103 نمبر، هند په 114 نمبر، ایران په 80 نمبر او چین په 104 نمبر ګرځول شوی دی. دا چې په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو لپاره حالات سرنګ دي. په پیښور کې د سپار په نوم د ماشومانو حقونو لپاره کارکونکو ادارې چارواکي جانزیب خان هغه وجوهات بیانوي چې لامل یې په خیبر پښتونخوا کې یو ماشوم د بنیادی سهولتونو بغیر ژوند تیروي.
خو یو زمونږ کلچر داسې دی، ماشوم کوم حقوق دي، هغه د خوراک په حواله سره دي، تعلیم په حواله سره دي، ماشوم لکه پرایورټی ګڼي نه، دلته لکه د غربت هم یو مسله ده. دې کې لکه تقریبا 90% 97% هغه ماشومان دي چې کوم غریب فیملی سره تعلق ساتي. د تعلیم او د صحت چې کوم سهولیات دي دغې کمی هم دا یو وجه کېدی شي.
جانزیب خان وایي ماشومانو ته په هغه صورت کې ګټه رسېدی شي چې د هغوی لپاره جوړ قوانین په سمه توګه عملي شي.
قوانین خو تقریبا د حکومتونو ډیر جوړ کړو. کومه د خیبر پښتونخوا خبرو کړو، دلته د لازمی تعلیم په حواله سره قانون سازي شو، د ماشومان د تحفظ په حواله سره دلته قانون سازي شوې ده. کوم ماشومان چې پر ورکشاپونو کې کار کوي دغې په حواله سره دلته قانون سازي شوې ده. قانون سازي خو ډېر شوې دي، خو اصل چې کومه وجه ده ناغه د دې قوانین لکه امپلیمنټیشن دی کنه، په کار دی چې دا قوانین لاګو شي او چې چاره پر جوړ دي چې هغې ته فایده ورسي.
د خیبر پښتونخوا د ماشومان د تحفظ کمیشن چارواکي اعجاز خان وایي د ماشومانو د خوندیتوب او خوژوند لپاره یو نظام جوړ کړی دی او هلې ځلې روانې دي.
د نو مخکې مونږ په یون کونسل لیول باندې چل پرشن یونټ په ذریعہ باندې چل پرشن کمیټي جوړ کړو، پروپر پروګرام چلو.
خود جانزیب خان په خبره په حکومتي کچه کې هم د ماشومان لپاره خه ادارې جوړې دي، خو د فندونو له بحران سره مخامخ دي نو ځکه هغه شان کار نشي کولای کوم چې پکار دي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړي شاه فرمان بیا د صوبایي حکومت ته هغه پروژې ذکر کوي چې په 400 روډ یې د خواو شادرې او سمو ماشومانو د استوګنې تعلیم تعلیم، سپورتس او خوراک بندوبست کړی دی. نوموړی وایي د هغه ماشومان دي چې مخکې به یې ښځه راټولوله. د کارپوهانو په خبره د ماشومانو ژوند لپاره حالات یوازې د قوانینو په واسطه نه شي ښه کېدی، بلکې د ټولنې او حکومت په سوچ کې بدلون هم پکار دی چې ماشومان ترجیح وګرځول شي او له هغو خبرو وژغورل شي چې یو ماشوم له خپل ماشوموالي محروموي.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونه نه ساته خبرونه په اخیری برخه کې د روجې د مقدس میاشتې په مناسبت د دینی عالمانو خبرې درته وړاندې کوو. د دې ځانګړې خبرونې په نننۍ برخه کې اورئ چې له خپل ولس یا قام سره مینه څه شرعي حیثیت لري، او د خپل قام د حقونو لپاره غږ پورته کول څنګه عمل دی، او په دې لړ کې قرآن او پیغمبران څه وایي. موضوع په شارجه کې د مذهبي چارو وزارت دینی لارښود مفتی ذاکر الله روخانوی.
د حضرت فصیله رضی الله تعالی عنها نه روایت ته چې ما د خپل پلار نه اوریدلی دی، هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه کړې وه: امن العصبیه ان یحب الرجل قومه؟ اے د الله جل جلاله پیغمبره، دا خبره خو په عصبیت کې نه راځي، هغه عصبیت چې تا د هغې بدی بیان کړې ده چې یو سړی د خپل قوم د خپل حیوات سره مینه وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمل چې لا، دا نه راځي په هغې کې چې یو سړی د خپل قوم د خپل وطن سره مینه او محبت وکړي. نو د وطن سره د خپل قوم سره مینه او محبت کول دا د انسان یو فطري او طبعي حق دی، او دا یو شرعي امر دی کې کوم مشکل نشته. حضرت سیدنا موسی علیه السلام الله جل جلاله نه یو دعا غواړي: رب اشرح لي صدري، خدای زما سینه ما د پاره فراخه کړي، ويسر لي امري، او کومه دنده او مسؤلیت چې تا ما ته راسپارلې ده راته اسانه کړي، واحلل عقده من لساني يفقه قولي، زما د ژبې غوټه حل کړي، زما د ژبې ګنډه پرانیزي خدایا، چې دا زما قوم زما په خبره باندې پوشي. نو د حضرت موسی علیه السلام سره د خپل قوم د پوهاوی دومره فکر و چې خدایا چې دا زما قوم زما په خبره باندې پوشي، او دا یې فرمایل چې خدایا زما د دې قوم نه، زما د دې اهل نه یو پیغمبر مقرر کې، خدای یو پیغمبر راوګرځي، او داسې پیغمبر چې زما ور باندې مټ مضبوط شي، چې خپل سړی می چې زما په خبره باندې پوهیږي او زما سره تفاهم او نتیجې ته رسیدلی شي. او بیا فرمایي چې هارون اخی، هارون علیه السلام دی چې زما سکه ورور دی. د دې نه معلومیږي چې د خپل قوم غم کول او د خپل قوم فکر کول دا د حضرت موسی علیه السلام د مبارک عادات نه دی. موسی علیه السلام چې کله فرعون تراغ نو اولی ورته د الله جل جلاله د وحدانیت او د وجود بیان وکړ، او بیا دا غنه باندې ورته ویل چې ارسل معي بني اسرائيل ولا تعذبهم، تب بني اسرائيل ته ازادي ورکه ما سره بلیږي چې بخپل ازمکه باندې په آزاد فضا کې ژوند وکي، او تب نه په عذاب کې. د دینه معلومیږي چې کوم قومونه محکوم دي او مظلوم دي، اوی که چرته د خپل مظلومیت د پای ته رسولو په خاطر او د خپل استقلال په خاطر باندې پورته کیږي او کوشش کوي او مبارزه کوي، دا ټوله مبارزه دا د انبیاء کرامو سنت دی، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنت هم مطابق دی. ځکه په قران کریم کې الله عز وجل فرمای: اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا. د جهاد اصل دروازه وجه امداده چې د ظلم په ضد باندې باید جهادي، هغه چاته چې ظلم بکیږي اجازه ده چې هغوی د ظالم په مقابل کې پورته شي. نو د دینه معلومیږي چې د خپل قوم حق ترلاسه کول او د خپل قوم د حق دپاره پورته کیدل او مبارزه کول دا عین د انبیاء کرامو د سنتو سره سم عمل دی.
د مفتی ذاکر الله ذاکری خبرې مو اورېدلې، او اوس د خبرونو په اخر کې یو وار بیا د فرخنده اسد نه د خبرونو لنډیز اورو.
د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ویلي دي چې حکومت به د قبایلي ولس او منتخبو پارلماني استازو په خوخه ډېر زر د فاټا اصلاحاتو منظوري ورکړي. مشال ریډیو سره په خبرو کې گورنر زیاته کړه: حکومت غواړي چې د ټولو خواو سره په دې اړه خبرې وکړي، نو ځکه دا عمل د ځنډ ښکار شو. د تورخم پولیټیکل چارواکي وایي په سیمه کې د لټون عملیات سرته رسیدو وروسته نن ماسپښین د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانیستل شوې ده. په پېښور کې د مدني ټولنو غړو بېګا د تراګرۍ پر ضد مظاهره وکړه.
افغانستان کې په ورستو بمی چاودنو کې د وجل شو کسانو سره خواخوږي وخوده. دوی په پاکستان غږ وکړ چې د وسلوالو ډلو ترمنځ د فرق نه کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په هیواد کې د ورستو تراګرو بریدونو په اړه بیګا کام ته په وینا کې وویل چې په امنیتي ادارو کې به اصلاحات کوي. کابل کې د مئی په 1 د ټرک په مرسته شوي ځانمرګي برید کې 90 کسان وژل شوي او تر 400 ډېر ټپیان شوي وو. تر دې وروسته په یوه مظاهره په ډزو پرون په یوه جنازه کې په بمی چاودنو کې خوشا 22 کسان وژل شول. د دې بریدونو ذمهواري کومې مساوالې ډلې نه ده منلې. برطانوي چارواکي وایي پرون په لندن پل په پیادهو کسانو د یو ګاډي د خېجولو او یو نږدې رېستورانت کې د چړو په ګزارونو کې لږ تر لږه 10 تنه وژل شوي دي. د لندن پولیسو په دې پیښه کې ککړ ټول 3 کسان وژلي دي. د لندن ښاروال صادق خان وایي تراګر به دې ته پرې نږدې چې په خپلو حملو بریا حاصله کړي. رویټرز خبري ایجنس وایي په عراق کې ګڼ شمېر ملکي وګړي چې په تیرو دوه ورځو کې د موسل ښار سره په نږدې سیمو کې د داعش خلاف روانې جګړې نه د وتلو هڅه کوله وژل شوي دي. د مالټا وزیر اعظم جوزف ماسکت په دویم وار عام انتخابات ګټلي دي او د راروانو 15 کالو لپاره یو ځل بیا وزیر اعظم منتخب شوی دی. او د آی سی سی چیمپیئنز ټرافی په څلورمه لوبه کې نن په برمنګم کې د پاکستان او هند ترمنځ په یو ورځنی کرکټ لوبه کې هند په 4 اورونو کې 103 او 11 رنزونه جوړ کړي دي او یو لوبغاړی آوټ شوی دی. دا وخت باران له وجې لوبه ودرېدلې ده.
او هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه سرته ورسېدې. سبا پورا په 9 بجو د سلام پښتونخوا په غږ به یو وار بیا تاسو ته حاضرېږو. او تاسو هم په دې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه اورېدلی شئ. زه منور شاه فرخنده اسد او زموږ تکنیکی همکار اکرام مسکینیار درنه اجازه غواړو. په لوی رب مسپارو. خادو باد اوسئ.